Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده. د مریض ډیر لسوه شپږ نیوي د قوس یالندې 15 او د 2018 د نومبر شپږ وشتمه د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې ز اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورونو چارو وزارت د امن زم د قومندان د جنجالی لیک په اړه د کورونو چارو وزارت د سرپرست پیناوی او نور موضوعات اوریدې شي. لمړی د سات خبرونه. د ملګر ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ لبی ځای شو یو افغان کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کړه. د پاکستان پوز د ناکراریو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شو او د روسیې ولسمشر پر بهرنیو رسنیو د بندیز قانون توشیح کړ. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمشنری او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه له ډیرو بېوزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د بیړنیو مرستو په ځانګړي ژمني پروګرام کې یو شمېر نورې مرستې کوونکي ادارې هم برخه لري. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې څومره کورنیو ته او څه ډول مواد ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي او 3.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یوه عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دواړو پروژو به لږ تر لږه 3 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کندهار کې د دواړو پروژو د پیل غونډې ته وویل چې دا پروژې په 1.5 کال کې جوړیږي او سلګونو افغانانو ته به د کار موقع پیدا شي.
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
د درملو خوراکي مواد او د طبي محصولاتو د کیفیت د کنټرول د لابراتوار په کندهار کې شیدا وزې په کچه د 2 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاري لري. دا یو ډیر اساسي کار دی ځکه چې د ټول افغانستان 50% دوا او درمل د کندهار د لارې راځي.
د امیر روغتیا وزیر پرون د کندهار شهر په میرویس روغتون کې د پښتورګو د معاینې ځانګړی مرکز هم پرانیست. دا په افغانستان کې د پښتورګو د درملنې دوهمستر مرکز وي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي شهر باتومی کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یو هوټل کې اور ولګېد او 11 تنه مړه شول. د ګرجستان ولسمشر د اور لګیدنې د خبر تر خپرېدو وروسته سیمې ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملان به ونیول شي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې د کابل حکومت د ګرجستان له ولسمشر او خلکو سره خواخوږي او غم شریکی کوي. له ترکیه د یونان لسبوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو 10 کلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د یونان خبری آژانس انا وای په بیړۍ کې شپږ پیته تنه سپارول او کله چې د اروپایي پولیسو بیړۍ ورنږدې شوه هغوی په دې فکر چې بیرته به ترکیه ته واستول شي وبرېدل او یو ماشوم یې په ګڼه ګوڼه کې مړ کړ. د فرانسې د خبری آژانس د راپور له مخې د هلک مور د خپل زوی تر مړینې وروسته د ځان وژلو لپاره سمندر ته ځان واچاوه خو ژغورونکو وشغورل. ویل کیږي چې وژل شوی هلک له خپل مور او پلار او دو خویندو سره له ترکیه یونان ته سفر کاوه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. په اسلام آباد کې په پرونیو نښتو کې یو پولیس وژل شوی او یو نیم سلطنه نور ژوبل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې فدرالي حکومت په اسلام آباد کې د نظم او قانون د څارنې لپاره تر بلې خبرتیا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کوونکي رسنۍ مرستی ترلاسه کون که رسانوی ده یو بحرانی حکومت ده استازی پتوگه سابت او بندیز پره ولگول شید. نوای توشه شوی قانون پرون شنبه پر روسیه که ده قانونی معلوماتو پر بی پان خپور شوی ده. ده قانون تیرونه ده روسیه ده پارلمان ده مشانو جرگه پتولو یو سلو چلورش پینزوس رایو تایید شو او ده استازو پر جرگه که ده نومبر پر پینزلسم پاس شو. لده سرسم ده روسیه عدلی وزارت پر حقه هیوات که ده آزادی اروپا یا آزادی رادیو او یا شمیر نور و بحرانه یا رسانه یا خپرونو تا لخبرداری دک لیک واستاو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر روسیه ژغ کړی چې د پخوانی شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین د واک پر مهال کاخته چې په اوکراین کې میلیونونه وګړي پکې ووژل شول د قتل عام په توګه وپیژني یا لږ تر لږه پریپانی څرګنده کړي. پروشینکو پرون شنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې اوکراین د هغه قتل عام د انکار نه کولو لپاره قانوني اقدام وکړي. د ستالین تر واکمنۍ لاندې د کاختې له امله د میلیونونو وګړو قتل ته هولودومور ویل کیږي. په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې چې د کیف په مرکزي برخه کې جوړ شوی و پروشینکو وویل چې هولودومور ته د قتل عام په توګه رسمیت نه ورکول د یهودانو له قتل عام بیا هولوکاست ته د انکار کولو په څیر کار دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه بعد ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام لري. د کورونا چارو سرپرست وزیر د امن اعظم د قومندان د لیکو په 1500 کې سیزه بلوا زد قطع که ده قومی ترکیب پارس پیناوی بکرد. سوداگر له اختطافونو شکایت کوي خو د کورنیو چارو وزارت داد ورکوي.
د کورنیو چارو وزارت زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تحفظ په برخه کې یو په یوه نوې طرحه باندې کار کوي.
په هلمند کې د 370 بستونو لپاره نوملیکنه پیل شوه.
بستونه ډیر لږ دي، دا کافي نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر له اساس ځوانان چې بیکاره دي اوس پیلن کوم وظیفه هم نه لري.
امریکا د حافظ سعید خوشی کېدو په خاطر پاکستان ته خبرداری ورکړ. د ژوند په رنګونو کې
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او ناامیدي کېدل نه دي پکار.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او اته دقیقه شوه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک د هغه وزارت په کار کې د توکمیز توپیر او تعصب راپورونه رد کړل او ویل چې په وروستیو کې د امن او امن نظم د عمومي قمندانۍ په حواله په خپاره شوي مکتوب کې تیروتنه شوې ده. برمک پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک وایي د وزارت په کار کې هیڅ ډول تعصب او تبعیض نه کیږي. هغه پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بلوازد پولیسو د نوي 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو په اړه د مکتوب په متن کې املایي تېروتنه شوې وه او غفلت شوی دی. په یوه لانجمن مکتوب کې چې د کورنیو چارو وزارت د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ له ادرسه خپور شوی او یوه کاپي تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې افشا شوه، راغلی چې د کابل د 101 زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوازد پولیسو د نوې قطعې لپاره د ساتنمنانو او افسرانو په لیست کې باید له تاجکانو پرته د نورو ټولو قومونو خلک ځای پر ځای او ورواستول شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک بیګه خبریالانو ته وویل هغه چا چې دا مکتوب یې لیکلی بد نیت نه درلود خو تیروتنه شوې ده.
کسی که نوشته کرده نیت سو نداشته، یعنی اینجا کدام امتیاز یا خدا را خواسته بحث حذف کردن
دی وای دلته کوم امتیاز یا خدای مکړه د یو قوم حذف کول یا لپامه غورځول یا بل مسله نشته. کچیر دا په وضاحت لیکل شوی وای دا سی به لیکل چې د قومي ترکیب د تناسب پر اساس د تاجک قوم خلک دلته شتنو د نور قومونو خلک باید جذب شي چې فیصدی د ټولو متعادل وي او عادلانه باید وي، ځکه دا د کورنیو چارو وزارت دی، یو ملی بنسټ دی. ښاغلی برمک وویل چې اصلي ستونزه د مکتوب د لیکوال په پوها کې و. کنه د برمک په وینا په دې ارتباط د ولسمشر په مکتوب کې چې څو میاشتې مخکې ورستول شوی قومي ترکیب ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې. هغه د جمهور رئیس حکم خبریالان ته ولوس چې په یو برخه کې ویل شوی
ایجاد قطعه ضد آشوب با کمیت 500 بس
د یو سلو یو اسماعی زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوا ضد قطعه جوړېدل چې 500 بستونه لري. هر ټولۍ چې 40 بسته لري د وو سیمه ییزو بستونو په قومندانۍ کې او په شپږشتو ولایتونو کې د 50 بستونو جوړېدل چې 2550 بسته کېږي د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ په تشکیلاتو کې منظور شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په غونډه کې د بلوا ضد پولیسو د قطعې د ترکیب په اړه وویل
از مجموع 500 نفر 391 نفر تاجیک 60 نفر پشتون
د ټولو 500 کسانو لشتلجه درې سوه یو نوي تاجکان شپېته پښتانه نه ویشت هزارګان یولس ازبکان پنځه پشایي درې عرب او یو بلوچ دي. آیا د دې شمېر پر اساس دا سمه ده چې څوک ادعا وکړي چې د تاجکانو لوی قوم د دې قطعې استل شوی دی؟ ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو هڅه کوي او وویل چې افغانستان په ډېر حساس وخت کې دی. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې دا مسله وڅېړي او پایلې یې خبري غونډې ته څرګندې کړي. ولسمشر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غږ کړی وو او له ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې هیڅ وګړي یا ادارې ته به اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو لپاره فعالیت وکړي او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوید سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا مسئله د سبب شوه چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هیواد وباسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې د پانګوالو او د دوی د کورنیو امنیت خوندي شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو وان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیرو دوو میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو اختطاف او تهدید شپېته قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنه په خبره د دوی د وژنو اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي. د ویلا بده مرغه په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف و جن او تهدید کچل وړيږي. په تیرو دوو میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور شپېته غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د خونی د معلوماتو مخې د اختطاف یا وژنو ډیری پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. له دې وړاندې یو شمېر پانګوالو د دوی پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو نامنۍ له کبله خبرداری ورکړی او ویلي وو که حکومت یې امنیت تامین نه کړي خپلې پانګې به له هېواده وباسي. د نړیوال بانک د یو راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هېواد کې ناسم امنیتي وضعیت ښودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتي تدابیرو په یوې طرحې کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوډ تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او دا مسائل راپورته شول په یو نوې طرح باندې کار کوي او شفافي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکي.
درې میشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقداماتو او طرحې ویلي و، خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت یې د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله والولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
ساعت و بجه او پینزلس دقیقه شوی وست به هم سال محمد صالح در تو وی چه نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پاره سلی کلی.
نړیوال بانک په خپل وی پانه کې پرون د افغانستان د مالی چارو پر اثر کېدو او پر مختګ لیکنه خبره کړې ده. نړیوال بانک لیکي د کندهار مستوفیت ریاست په نوې ټکنالوژي سمبال سوی چې د مسالې د دې ادارې د چارو پر شفافیت او د خدماتو پر باور کېدو مثبت اغیز کړی دی. په لیکنې کې ویل سوي په مالي بنسټونو او ادارو کې شفافیت پر پراختیایي چارو د مالیه ورکوونکو او نړیوالو مرستندویانو باور زیاتوي. نړیوال بانک لیکي ځکه نو دوی تصمیم ونیوه چې د مالیې وزارت تر مشرۍ لاندې د دولتي مالیاتو د واحد ادارې سیستم رامنځته کړي. نړیوال بانک لیکي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مالی معلوماتو د مدیریت له سیستم څخه ګټه اخیستې او توانېدلې د بودیجې د مدیریت او تطبیق چارې د مالیاتو راټولولو او پر وخت د معاشونو د ورکړې پلان عملي کړي. د نړیوال بانک په لیکنې کې ویل سوي په کندهار کې د 2018 میلادي کال پر تله په 2018 میلادي کال کې د مالیاتو د واحد مدیریت د سیستم په تطبیق سره تر ټاکلي هدف 3 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول سوي دي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په خپل ویب سایټ کې بامیان ولایت ته د سیلانیانو د ورتګ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د روان میلادي کال له پیله تر 2.5 لکه زیات سیلانیان بامیان ولایت ته ورغلي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2 برابره زیاتوالی شي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ وایي په دغو سیلانیانو کې په سلګونو بهرنیان هم شامل دي. په لیکنې کې ویل سوي بامیان ولایت چې له 2003 میلادي کال راهیسې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل دی، د بودا د 2 مجسمو له کبله زیات شهرت لري. د هیل ورسپنې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ ده، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ د وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په جګړه کې یو تحرک راوستلی دی. د ورځپاڼې په حواله جنرال جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا NBC نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. د هیل ورځپاڼې زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست میاشت کې په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو دا ماموریت به په زماني مهلت پورې تړلی نه وي او نور پوځیان به هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي ورځپاڼې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په سپتمبر میاشت کې د جګړې د په ټپه درېدلي حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 3000 اضافي پوځیان ولېږل.
د هلمند زرګونو ځوانانو د 370 خالی بستونو لپاره نوملیکنه کړې ده. د لشکرګاه ګڼ شمېر ځوانان او نجونې د تشکیلاتو د پراختیا غوښتنه کوي، ویل کېږي نارینه وو ته د ښځو 2 برابره زیات خالی بستونه ځانګړي شوي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه راپور لري.
دا په لشکرګاه کې د اداري اصلاحاتو د دفتر مخې ته د ګڼ شمېر ځوانانو غلمغال دی چې د ځانونو د پاره نوبت او فورمې غواړي. ګڼ شمېر لوستي ځوانان زړه نه زړه یا دفتر ته راځي او د ډیرو کومو اعلانسو بستونو د پاره نوملیکنه کوي. دوی د کم تشکیل او لوږ بستونو له امله پر حکومت نیوکه کوي.
بستونه خو ډیر کم دي، مګر ډیر ځوانانو سبتنام کړی دی چې اوس هم سبتنام جریان لري. نو هغه ځوانان کولای شي چې بیا هم نورم سبتنامو کې، مګر بستونه ډیر لږ دي، د کافي نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر لاساس ځوانان دي چې بیکاره دي، اوس پیلن کوم وظیفه هم نه لري.
زموږ غوښتنه ده د حکومت څخه چې موږ چې اوس دغه ځوانانو ته ګورو چې بیخي ډیر بیکاره دي او بستو ته ګورو بستونه ډیر کم دي، د حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کار ډیر سي د هلمند ځوانانو ته.
ولکې په هلمند کې تر دریم بست کښته ټول 370 خالی او اعلان سوي بستونه دي چې ورته 1800 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په لشکرګه کې ګڼ شمېر ښځینه لیسانس او د دولسم فارغین له دې امله په غوسه دي چې د نارینه وو په نسبت کم بستونه ورکول سوي دي او د جنډر مسله پکې نه ده مراد شوې. دوی د مرکزی حکومت او د اداري اصلاحاتو د دفتر د مسؤلینو نه دې مسلې ته د سره د بیا کتنې غوښتنه کوي. شګوفه نورزی او شریفه وایي ښځې کار غواړي خو مناسب بستونه ورته په نظر کې نه دي نیول سوي.
وایي چې جندر مراد سوی وایي د ښځو دپاره ډېر بستونه ورکول سوي وایي، خصوصا په ولسوالۍ کې هېڅ ښځو د برخه نه ده اخیستې. هغوی دپاره زنونه نه دي کاندید کړي، سفتینام نه دی کړی، صرف مرکز کې چې هغه هم دېرش بسته دي او د هغه دپاره شپږ سوه خوندې سفتینام کړي، نو دا عادلانه نه ده. هغوی دپاره باید چې بستونه نور هم د هغوی دپاره ډېر وایي.
نو دا د هلمند دپاره یو لوی لاسته راوړن ده چې شپږ سوه ښځینه سفتینام کوي، خو دا تا متوقع د دولت څخه د حکومت څخه نه درلودی چې دوی داسې غیر عادلانه انصاف وکړي او د دریسو او یا بسو څخه یو د شپاسه یوازې د شزنو د پاره ورکی.
د اداري اصلاحاتو د دفتر مسؤلین وای د ټولو دریسو او یا خالی بستون نه چې اعلان تتللی دي یوازې یو دیرشه شزنو ته ورکول سوی دي چې تر شپږ سوه ډیرو ښځو ورته نوملیک نه کړی ده. د اداري اصلاحاتو اړوند د هلمند د دفتر مسؤول اختر محمد عزیزی وایي دوی لیسانس او تر دې لوړو زده کړو ته اولیت ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل په زرګونه ځوانان علاقه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، خو د بستونو او تشکیل د کموالي په خاطر لږ ته چانس په لاس ورځي.
موږ په هلمند کې ډېر ځوانان لرو چې بیکاره دي، دوی غواړي کار وکړي په هلمند کې او د کار تر څنګ خدمت وکړي په هلمند کې. نو موږ دلته ضرورت ډېر لرو دی چې په هلمند کې زموږ مشران، هغه مشران چې دوی لوړپورو چارواکي دي په مرکز کې کار کوي، هغه باید پر دغه شی باندې کار وکړي چې په هلمند کې یوازې نه ده چې دوی لیسانس شرط لیست کې، دوی باید پر دې کار وکړي چې دغه د پاره د وزده پسان هم ونیسي.
عزیزی وویل دوی ته زرګونه داسې ځوانان مراجعه کوي چې یوازې دولسم ټولګی ویلی وي، خو د قدرې بستونو دپاره که څه هم تر بستونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده، خو د نورو عادي او کښته بستونو په نسبت کمه ده. ویل کېږي د دغه درې سوه اویا بستونو نه چې اعلان ته تللي دي یوازې په لشکرګاه ښار کې اووه زره اته سوه کسانو نوملیکنه کړې ده، او دا چې اکثر ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، نو چا د لیرو پرتو سیمونو نه د نوملیکنې دپاره زړه نه دی ښه کړی. که چیرې پر ټولو درې سوه اویا بستونو دغه ځوانانو شمېر تقسیم کړو چې نوملیکنه یې کړې ده، نو هر خالي او اعلان شوي بسته په اوسط ډول دوه ویشت کسانو ځانونه کاندید کړي دي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون شنبه پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د جماعت الدعوه ډلې د بنسټي شودونکو حافظ سعید خوشکی دلبه د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د امریکا د عدلي وزارت حافظ سعید د تروریستانو په ډله کې شمیرل او د هغه پر سر لس میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. د هند حکومت هم د حافظ سعید خوشکی دول عمل غوسه څرګنده کړې ده. نور جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د جماعت داوا ټولنې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید چې د نړیوالو تروریستانو پلس کې دی بیرته اونني ول او زندانی نشي، د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو ته به زیان ورسوي. حافظ سعید د جمعې پر ورځ د پاکستان د محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظر بنده خوشي سو. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل چې واشنگتن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوشی کېدل له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه په پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړي چې که چیرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نشي، دوه اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه په نوم د خیریه ټولنې بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لږترلږه لس تنو وسلوالو د ممبئی ښار په بیلابیلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پوری کړ چې له حمله کوونکو سره همکاري کړی و. البته نوې ډیلی پر اسلام آباد هم تور پوری کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه د هغو حملو پلان جوړ کړی و. خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوا ټولنې دا تور نه رد کړی دي. حافظ سعید د امریکا د عدلی وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه یې شیده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظر بند شو. خود لاهور یو محکمې د جمعې پورت د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوی ورځ نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشی شو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشی کېدو لامل غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو پولیس کې شامل شوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په یاد لري د راتلونکو خبرونه یعنی د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره اوس د خبری مجلې د زینو مهم خبرونو سرټکی او ځل بیا وابري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو یو کمشنری او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه لډیرو بیوزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بي ځای شوې دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبري الوی پر دواړو پروژو به لږ تر لږه 13 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومي کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 15 ستورو په یو هوټل کې اور ولګید او یو لستنه پکې مړه شول. له ترکیې د یونان لسپوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو لسکلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د کراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت اجازه ورکوي چې له بهرنیو مرسته کوونکو رسنیو د یو بهرني حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز ولګوي.
ځوان رنگونه
زاهد کریمزیم د کابل په هنتون د ماستری پروګرام د دویم کال محصول یم.
ماستری ته څنګه راغله؟
زما د ماستری تر اته حساب یو رقم ډیر خوندورم د ما لپاره او زما لپاره د مبارزي ارجه چوک چې کوشش هڅو کې اتمن یو څه لاس راوړی هغه د پښتو یو متل دی چې غټي پسې وهې په لاس مدرش کنو چا ویل چې په دریاب کې یو استلا د گوهر نشته. زه په دوه نوی کې د نګار پوهنتون فارغ شوم په سرطان کې او بیا رالم په مغه کار مدلته په کابل پوهنتون کې امتحان ورکړم او ما د امتحان د خاطر کابو منې دوه نیمه میاشتې مسلسل اته نه لاسه پر مطالعه کړو خامه د کمینی ولې وا هغه کال موږ وکړو موږ امتحان ورکړ نتایج راووتو ز ټول پاتې دا وکړو نو دوی ډیر خپه ومل راځي چې موږ ناکام پاتې شو راځي دا پاتې کېدل تجدید کوی چې کوم راځي زو خرګې ته ځکه اوس خاصه خپه کېدل نه دی په کار هغه ورځ لاړو خرګې ته کال تم بیا ما د کمینی ولا دا درې نه وکړ پرسته یې کې بیا امتحان ورکړ بیا هم هغه نتیجه شول
بیا
هم ناکام شول. د څلور نوې کال د خاطر چې مخکې د ندل تر شمه په مغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورک پننګار پانتون کې انګار پانتون ته ما خډیر ما د کینی ولې وا الته چې مې امتحان ورک دا غژنه تای چې راووتو الته هم پاتې شوم دا د دریم امتحان څلورم ځل لپاره بیا په کابل پانتون کې سفتنام وکړ دلته بیا درس ویل شروع کړ خو هغه د نومړې و کسان نه ما سره په دې څلورم ځل یوازې زه پاتې وم. اول ځل ناکام یم چې دوه کسان پرې خو دوی مونږ امتحان نور کوم سم پیار مونږ تصمیم نیولو چې ماستری به وایو څلورم ځل چې مې دلته امتحان ورک د چهار شنبه په ورځ دلته امتحان و او نتایج ته منتظر پاتې نشم د پنځم په لړم برته ننګرار ته د پنځم ځل د خاطر مې هم سفته نام وکړ بیا خو مغه څلورم ځل امتحان چل ته مور کړو په غي کامیاب شوم ننګرار پاتون چې کله زنګ وچ تاسو امتحان دې مالې مننه زه په کابل پاتون د کامیاب شوم ما
نور بلګری دی وسوي یا به چې کله سره مخ
شو وس دغه تیر کال چې بیا د دې خبر شو زه کامیاب شوم بیا د سره ټول بیا سفته نام وکړ هغه چې سفته نام وکړ په تیر کال چې امتحان ورک بیا ټول ناکام شوی نو سکه لغه ځنی بیا تل دی ودرې کسان بیا امدګینی ول وې روان کال ته بیا امتحان ورکو وو ان شاء الله کیږي ځکه په امتحان دونه مصرف دین راځي او صرف راځي او ورځ نه مصرفې امتحان ورکې ممکن وشي د دې خاطر کې څوک څو غواړي لاستر وړي شي صرف لږ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نه دې نو ویل کېدل نه دی پکا
له تاسو ورډونکو هم مننه وسبه بل خبري مجله